نو پورې هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي، دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور، هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي، دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا، د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده، یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي، د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي، ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي. یاره ته رښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي، ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل، دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده ایمان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نه شي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنې په فردي لحاظ هم چې څه یو، هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ، یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنې په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یې وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. نوین صاحب که په فایل کې دار ته وایي چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
The هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي، یا دغه د خوشنه سره منځته کې اکثره له همدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځې مېړه خوښه نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خېښان ورغلي بل کس یې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا معتاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تېر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم، نو باید دا مثلا نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولی شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې دي، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمون غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکي ژوند هیڅ کله د خوخی ژوند نه وي. دوی د سړي ژوند کوي لکه پر تحمل شوی چوي، او حتی ځنې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځنې وخت کېدای شي د وژنې او دیشان سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسم الله وای لا کوجدی مخ کې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وای کچره په ناخوخه یو ناخبری کې جنونی او هلکان یو بل ته ودیږي او سبای ترمن تستونز جوړیږي، مسولیت یې دا کورنۍ او مشرانو ته راځي کیږي.
کچره یو سوق واړی چې خپل ژوند لپاره ونجلی انتخاب کې، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډیر ښه کار او سنت هم ورته ویلی. سو یو صحابي پانسوارو کې خزه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء د سترګې ښکلی نه دی. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید خود انجلۍ وکړي، او دا جواز هم ورکړی ځینې کسان ته چې باید که څوک غواړي چې کوم انجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ انجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه انجلۍ پرېږدي. مولوی
بسم الله وای ستونزه د هلک او انجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
زمما نه مشوره اخلي، بلې پردي سره نه مشوره اخلي، له هغه چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې انجلۍ هلک وګوري یا
وګوري ځکه دوی چې لواده ورسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي.
د ګډ ژوند پایل باید په مینه او محبت سره وشي، او په داس شکل وشي چې هغه کې تشدد او د شیان کمی کنه. نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي، او ډیر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو رواني نظر نه جنسي اړيكي بعد وروسته د هغه نمن سره شي چې د دوړو خو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکي دوی ته د سيو زمينه برابر شي، دوی یو بل خو پیژني، یو بل سره خبرې وکي، او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکي دوی د راحت احساس وکي، د مثبت پایل ترلاسه.
ډیر خلک خپل لور یا خور ته د اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکي له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا به شرمی ده. خو مولوي محمد علیم بسم الله وای په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پریکړې کیږي باید شرمونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکارې، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا پکار ده سې حیا ونه سې. که کوم ځای کې سې حیا نه وي پکار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کیږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول سي یو الک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوال ته پیدا سي دا خو ولا حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده، او په دې کې حق تلف کیږي، په دې ځایونه کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبري وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه دې وایي، او کنه نو لا دې رابطې انکار په ګټه ده. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېت رسیږي. تر بیا راتګ مو علامل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واوري. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان موسسې په همکاري چمتو شوي او له ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغوني تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډایه کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډیر رول درلودی، یعنې د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغیزمن و. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري د دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه، تر ډیره یې د دوی میراثونه، د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود و او په سر کې یې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړکو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق و، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر و. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند و او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې و هغه هم کولی شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت و. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنې ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وې او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنې په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو به له خپلو خویندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلفې ښوونځي لکه خصوصي او دولتي ښوونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي، هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پراختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلود، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګری کړې ده مخکې له درې زره مخزج څخه چې د لاجوردو سرې ډبرې یې رانیولې وې. بل ورځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه آثار اوس هم ځینې شتون لري لکه احرامونه، هغه درې احرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري، دغو د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي. د دوی عبادت ځایونه، معنی، مجسمې او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لویو پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګوني احرامونه یې ښه بېلګې دي. د احرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي.
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې. د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. نن به د یولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو. دا دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي. ښوونکی به راته ووایي چې افغانستان ته د اسلام له راتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې له دې نوي دین او د دین له خپرونکو سره د دوی چلند څنګه وو. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی موږ ته د درس په جریان کې ځوابوي.
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وې او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې. آیا پوهیږئ چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فوشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځ راتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي؟ لومړی ورځو د دوه دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو. یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي. زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی. هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواک توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو. د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمېرل کېده. په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو، صفاریانو او د دوی ترمنز د اړیکو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو. لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لاندې معلومات حاصلو. د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی. دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ نو څه وخت چې عباسي کامیابی ترلاسه کړه د پوشنګ د ښار مشري د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د ښار مشري ورسپارلې وه عباسیانو، له دې څخه وروسته هم دغه مقام، دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې دا دنده ترلاسه کوي. د طاهر دوه ورونه درلود چې یو یې امین او بل یې مامون نومېدی. د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلودي خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني. د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمینه برابره کیږي، خو سهم که سهم طاهر وروسته له دې د عباسي خلافت په لوړو مقامونو کې دنده لري او دنده ترسره کوي، خو همیشه د ده سره به دا سوچ و چې د مامون د ورور چې امین نومېدی د وژلو په مسله کې خلیفه دته په قهر نسي. هغه کوم لاملونه وه چې طاهر خراسان ته راغی؟ لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبوره کوي چې خراسان ته راسي، خراسان سیمه د طاهر په څیر د یو پیاوړي او تکړه سړي په شتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونو څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامن بغداد له دربار سره د طاهر د زامنو اړیکې ډېر شوې نسبت و پلار ته یې. دوی له بغداد له دربار سره ښې اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامنان یې په دندو ګماري چې د یوه زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ښه منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اورېدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وښیي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافاو خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یعنی ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوري دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولې ده، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسانه دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ؟ نو یو له دې کارونو د ملک توایفي حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پرېکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په سړال سره راستون سو، او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات تحصیلوو. امیر دوست محمد خان په 1323 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي، ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون و او د کورنی اختلافات زیات و، نو له دې امله حالات خراب او بې نظمه و، نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمهور تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کیږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړی دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپیژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. د هغه دوه امتیازات چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو، د هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سر جان لارنس د دې تړون کولو ته منصب شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان یوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1555 میلادي د جمرود درې فکرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فکرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او یرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1555 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او ته د ولسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، د درسی ساعت په پای کې مې له تاسو غوښتنه ده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. تربل درسی ساعتم و پخدا اسپارم و رزمو پخیر.
که تاسی داخ پروانه آوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سر پس دکرو که مرست کوی لمش سر پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنار آتا خپل پیغامو نپریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
چا دنګ ځواني را لړوي پاسوې دعاوڑ ملنگ زوانی مرگا یاد پر